په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د خزو لپاره د نور بس دی ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوي. په څو شېبو کې فرشته سحاک مخته وړي، خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارزده فره انکرن دیکر ویلي چې د طالبانو لخوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. هغه لی دکر چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له سفارت څخه فعالیت کوي. پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یوه پوسټ کې لیکلي، متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره د زده کړو د مساوي لاسرسي ملاتړ کوي. افغانستان له ښځو پرته د ځان بسیاینې او پرمختګ هدفونه ترلاسه کولی نشي. په داسې حال کې چې د نړیوالې زده کړې اونۍ دوام لري، نن د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې او د دسمبر تر 15 به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نجونو لپاره له 6 ټولګي څخه پورته زده کړې د بندیز یو بل کال هم پوره شو. هغه نجونې چې راتلونکي کال 6 ټولګي ته ځي په ډار ازموینې ورکوي، خو هیله لري چې دا به د دوی وروستۍ کلنۍ ازموینې نه وي او دوی به په راتلونکي کې د زده کړو د دوام اجازه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP استازي استیفن رودریکس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر ستونزو تمرکز وکړي. رودریکس پرون چهارشنبه له جاپاني رسنۍ NHK سره په مرکه کې د طالبانو د وروستي فرمان په اړه خبرداری ورکړ چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ پټولو ته اړ باسي. هغه وویل دا ځپنې ممکن لا پسې شدید شي. دا پر لپسې محدودیتونه له افغان ټولنې څخه د ښځو د سیستماتیک حذف یوه برخه وبلله. ستیفن رودریکس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اوکراین او منځني ختیځ د بحرانونو پر موضوعاتو تمرکز کوي، افغانستان ته د مرستو کچه له 2021 کال راهیسې خورا کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي، برید ماسپښین مهال د علیزو او څپرې تر منځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چینار ته روانې وې. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلې پورې تړاو لري. په دې برید کې 11 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې کیږي. په پاکستان کې د نومبر په لومړیو دریو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي ځواکونو 55 غړي په نښتو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن پنجشنبه خپور شو، ویل د نومبر په لومړیو 20 ورځو کې د امنیتي ځواکونو 55 غړي وژل شوي. په داسې حال کې چې 13 میاشت په همدې موده کې 13 تنه وژل شوي وو. په 13 ورځو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو پر مهال 3 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې په اکتوبر میاشت کې 12 امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي وو چې د روان کال تر بلې هرې میاشتې 10 دی. یوازې د اکتوبر په وروستیو 10 ورځو کې د امنیتي ځواکونو 2 غړي وژل شوي وو. اکثره بریدونه په 2 ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. په 13 میاشتو کې په پاکستان کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو له لوري 215 بریدونه شوي چې له امله 951 کسان وژل شوي او 964 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلواله ډلې په وړاندې په جګړه کې ځینې مهم هدفونه ترلاسه کړي دي او له همدې امله د جګړې د پای ته رسېدو امکان شته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، هغه څه چې دوی لیدلې دا دي چې اسرائیل خپلو یو شمېر مهمو هدفونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه، دوی په 2 میاشتو کې لیدلې چې اسرائیل د حزب الله د امکاناتو په لمنځه وړلو کې بریالی عمل کړی دی. له همدې امله باور لري چې اوس هغه پړاو دی چې د یو ډیپلوماتیک حل لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د منځني ختیځ په چارو کې آموس هکسترین هڅه کوي چې د اوربن لپاره خبرې اترې مخته بوزي. د راپورونو له مخې نوموړی د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته رسېدلی دی او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو سره وویني. پینتاگون په پام کې لري چې د جو بایدن د حکومت په وروستو ورځو کې اوکراین ته لږ تر لږه 215 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي وسلې واستوي. په دې وسلو کې ځکني ماینونه هم شامل دي. دا وسلې په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کېږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دواړه خواوې ښکاره هڅه کوي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت تر پیل مخکې چې ژمنه یې کړې ده د جګړې د پای ته رسولو لپاره به کار وکړي، خپل موقعیت ښه کړي او برلاسی ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو هغوی په جګړه کې بریالي شي او د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا اونۍ اوکراین ته اجازه ورکړه چې د امریکا پر اوږد واټنه توغندیو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. او یو هنری اثر چې دی یو ساده کلی په مرسته جوړ شوی او د ټایپ ټیپ وسیله په دیوال پورې نښلول کېدای شي. د نومبر په 10 د نیویارک په یو لیلام کې په 6,200,000 ډالر وپلورل شو. دغه اثر چې کومیډین نومیږي ایټالیایي هنرمند موریزیو کاتلان جوړ کړی و. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. مخیله دی چې د ازادي راډیو نور بس دی اونیز پروګرام ته ورسیږي. لنډه خبری برخه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغان نجونې او میرمنې له پامه ونه غورځوي. سټیفن رودریګز یوې جاپاني رسنۍ سره په مرکه کې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان بندیزونه په ټولنه کې د هغوی د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې ده. نور جزئیات د سنکا کار پر پورته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګز له افغان نجونو او میرمنو څخه د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي تازه د ان ایچ کی په نوم یوې جاپاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغان میرمنې او نجونې له پامه ونه غورځوي. ښاغلی رودریګز په افغان نجونو د طالبانو وروستي بندیزونو ته په اشاره سره اندېښنه ښودلې چې امکان لري دا ځپل لا بدتره شي او دا یې په ټولنه کې د ښځو د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې. هغه په دې مرکه کې زیاته کړې
We understand the importance of Gaza, of Ukraine, of Lebanon.
موږ د غزه، اوکراین، لبنان او نورو ځایونو د مسایلو اهمیت درکو، خو موږ غواړو خبرداري ورکړو چې کله موږ د افغانستان وضعیت له پامه وغورځو او هغه په همدې ماتیدونکي وضعیت کې پاتې شي او لا خراب او بې ثباته شي، نو 15 کال وروسته به موږ هماغه ځای ته ورګرځو چیرته چې مو پیل کړی و.
Then in 5 years time, we're going to be back to where we started.
سټیفن رودریګز په خپلو خبرو کې دغه راز وویل. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر اوکراین او منځني ختیځ تمرکز کوي، له 2021 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره مرستې کمې شوې دي او د ښځو د کار د ځایونو او د هغوی د ژوند د ملاتړ لپاره د تمویل کچه د 100 کال د اړتیا وړ بودیجې له نیمایي څخه ټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په دې هېواد کې به شته بشري ناورین لا زیات شي. له ډلې تحریک کریمي ازادي راډیو ته وویل
دا محدودیتونه پر ښځو ډېره ناوړه اغېزه لري او یوازې یو نسل نه بلکې د افغانستان څو نسلونه پر شا تګ کوي. د ملګرو ملتونو استازي او ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله له نړیوالو څخه دا ده چې هغه د سازمان ملل هیوادونه دي، همدارنګه نور او همدارنګه هغه د اسلامي هیوادونو جهاني کمیسیون چې ده چې په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه وکړي، حقونه چې دوی تر پښو لاندې کېږي او ښځې تر نظر لاندې ونه غورځول شي، دوی سره مرسته وشي تر څو وکولی شي لږ تر لږه په افغانستان کې په ښه توګه ژوند وکړي.
طالبانو افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی پر افغان میرمنو د محدودیتونو په لړ کې په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو چې د نړیوالو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د دې قانون په 13 ماده کې چې د روان کال په اګست میاشت کې اعلان شو، اند ښځو غږ اورد بلل شوی دی او د دوی د مخ پر بشپړ پوښلو پکې ټینګار شوی. د دې قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. از فرشته صحاکمه د دیونی په نور بس خبرونه کې ستاسو کوربنه یم. په دیونی کې د نور بس خبرونه په کورنیو کې تاوتریخوالی ته ځانګړې شوې ده. دا چې تاوتریخوالی څه دی، څنګه یې پیژندلای شو، او د کورنۍ تاوتریخوالی ناوړې اغیزې پر ماشومانو د ماشومانو پر روان څه دي، په همدې حکله بنن په خبرونه کې سره خبرې وکړو. را سره قدرمن میلمنې هم شته دي، او تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې را سره اړیکی ونیسئ، خپل نظریات او خپل پوښتنې را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00221200200220150. دغه دوه شمیرې دي، تاسو کولای شئ چې سټوډیو ته زنګ ووهئ. زموږ همکار به له سټوډیو نه بیرته تاسو ته زنګ در ووهي، او تاسو کولای شئ چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، پرون د ماشومانو نړیواله ورځ وه، او دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي یا هم په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ ډېری ماشومان اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالی قربانیان دي. دا چې په کورنیو کې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ولې زیاتیږي، لتونه یې څه دي، او څه باید وشي، په همدې هکله به له میلمنو سره خبرې وکړو. په خپرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو فعاله میرمن اوګې میل، میرمن ګلۍ ولی، او میرمن ولوله دهقان، دوی را سره په خپرونه کې دي. قدرمنو میلمنو، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست تاسو وایم. شروع کوله میرمن امیل نه. میرمن امیل، تاسو هم خبرونه ته خره غلی که په سر کې د کورنۍ تاوتریخوالی په اړه تاسو راته وایي چوریدون کې واوري. کورنۍ تاوتریخوالی مونږ څه ته ویلې شو؟ کوم تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی دی؟
مننه کوم، سلامونه تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته، خوږ اوریدونکو ته. تاوتریخوالی اصلا هر هغه عمل چې په انسان باندې د انسان په احساساتو باندې ناوړه اغیزه وکړي او هغه متاثر کاندي، هغه تاوتریخوالی دی. هر هغه برخورد، هر هغه ناسالم برخورد چې انسانانو ته د انسانانو پرې روح روان باندې ناوړه اغیزه وکړي او هغه خفه کاندي او د هغه احساسات جریداره کړي، هغه تاوتریخوالی دی. او کورنۍ تاوتریخوالی عموما په افغاني ټولنه کې ډول ډول تاوتریخوالی دي چې هغه عوامل لري، دلایل لري، فقر، بیچارګي او ناوړه دودونه چې حاکم دي په افغانستان کې، دا د تاوتریخوالو اساسي بنسټ په افغانستان کې همدا دی چې زیاتره هغه تاوتریخوالی خصوصا په مختلفو کورنیو کې که دی توفیل ولري او دوی سره ودونه کوي، بیا د هغوی هغه کړنې او د دوی چې سره فرق ولري، دغه اختلافات بلاخره د دې سبب ګرځي چې یو د بل نه هغوی اغیزمنه شي، او البته په منفي ډول عکس العملونه دوی یو بل ته وښيي. هماغه وړو وړه برخوردونه لوی لوی بلاغمونه زیږول کیږي چې بالاخره په دښمنۍ اوړي، بالاخره د دوه کورنیو خپګان، بیا هغه ناوي بیا په ژوند کې هغه پلار کوټه نه پرېږدي، و تل د کومه امکانات چې ولري، ځکه دا دوه کورنۍ چې سره واده کوي دا په اقتصادي لحاظ په یو انوال نه یم، دا فرق لري. په همدې وجه دوی کې هغه کوم کړنې چې دي، کوم خبر خود چې دی چې هغه فامیل باید پوه شي چې مقابل لوري که هغه په اقتصادي لحاظ ټیټ دي، هغوی سره باید سره کوم وضعیت وکړي. متاسفانه تر څو چې دوی کولی شي هغوی ته داسې یو تعقیر آمیز، داسې یو د غیر انساني الفاظ او کلمات او د اختارونه او د خبرې یادې چې هغه بیا نو د دوی په زړونو کې دونه درد زیږي چې همدا درد چې بالاخره رو رو په دښمنه یاوړي چې دا هیڅ ښه پایله نه لري او هیڅ خبره خورت نه دی او په رواني لحاظ په مور باندې او اکا دغه مور چې کله هغه ولري باردار وي ماشوم ولري د په هغه ماشوم چې د په بچن کې دی د په سره دی هغه چې تر څو پیدا کیږي هغه هم په رواني لحاظ هغه باندې ډیر زیات پت اغیزه کوي او دا چې دا مور کله خپوي خو طبعا غذا هم نه خوري دا چې سالم غذا وانخلي او یو مناسب غذا او یو سالم تفریح ون لري او یو خبر خورتونه ګوري دا په خپل هغه ماشوم چې د ټولنې ترازی او بیا چې دا ماشوم په دې کورنۍ کې او د دوی مور پلار او د دې هغه د کورنۍ خپل خپلوان دغه سي توتريخوالي سره اختوي بیا دا ماشوم هم هیڅ کله هغه نورمال حالت باندې ټولنې ته نه هغه کیږي نه وړاندې کیږي هغوی هم عین برخورده چې دوی په هغه ټولنه کې لیدلی دی په رواني لحاظ د دوی په ذهن کې دا ثبتېږي او دا چې کله لویږي عین برخورد چې د په خپل کورنۍ کې لیدلی دی زړه یې غواړي که وغواړي که ونه غواړي په قصدي وي او که غیر عمدي وي هغه دا اسلامولونه ښیي ځکه چې هغه همداسې روزل شوی دی همدا یې اورېدل شوی همدا رقم کړنې سره دی لوی شوی دی د لیدلی دی او هېڅکله هم د هغه د ذهن نه د هغه په ذهن کې په اصطلاح ثبتېږي نو کورنۍ تاوتریخوالی نه یوازې یو کورنۍ ته تاوان رسوي یو ټولنې ته تاوان رسوي او بلاخره یو مملکت ته تاوان رسوي په دې خاطر زه فکر کوم زموږ په افغاني ټولنه کې دې خبرې ته زیات توجه نه کوي اما دا ډېره مهمه ده دا دومره ارزښت لري چې بیا وروسته ټولنه داسې یو انسانانو سره اختوي چې هېڅکله هم هغوی سم برخورد نه لري او په ټولنه کې ښه کړنې نه لري هغوی سره هر څوک به عذاب وي نو هیله من یم چې زموږ په ټولنه کې دغه کورنۍ باید دې مسلې ته ډېر زیات توجه وکړي هغه کلمات هغه الفاظ هغه برخوردونه چې د ماشوم په وړاندې وشي بلکل هغه چې لویږي هماغه سي په رواني لحاظ مریض لویږي په نور نړۍ کې د ماشوم په مقابل کې اته والدین جنجال نه کوي
مېرمن امل بیرته په دې خبرو ته بیا راوګرځو دې برخه ته چې څه باید وشي مننه اوس هم ورزو ګلې ولی ته مېرمن ولی تاسو راته وایي چې په خصوصا د افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د کورنۍ تاوتریخوالی ریښې څه دي دغه کورنۍ تاوتریخوالی ولې ورځ په ورځ زیاتېږي علتونه و غریښې څه ده
اول زما سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ومني یا البته باید ووایم چې هر انساني ټولنه کې تاوتریخوالی او کورنۍ تاوتریخوالی په خصوص په یو شکل نه په یو شکل موجود وي متاسفانه زموږ د افغاني ټولنې بدبختي په دغه کې ده چې کورنۍ تاوتریخوالی په مختلفو اشکالو او مختلف او ډېر ژورې ریښې لري په کورنۍ ژوند کې دغه لاملونه یې کېدلی چې موږ وایو چې دا فرضاً اول لامل یې ناپوهي ده غربت دی یا فرضاً بعضي کلتوري او دغه ټولنیز محدودیتونه دي چې خلک یې لري او فرضاً خلک د علم او د سواد او مطالعې څخه ډېر لیرې پاتې دي دغه لاملونه کېدلی شي او د ناپوهي چې دوی فرضاً د دغه کورنۍ تاوتریخوالي په ژورو اغیزو نه پوهېږي او دغه شنی عمل ته ډېر پورې ادامه ورکوي دغه کېدلی شي چې دلیل وي په دوهم قدم کې دغه د مجازات او مکافات سیستم چې یو دولتي سیستم دغه خراب عمل او دغه یعنی مجازات او مکافات په داسې شکل نه لري چې څوک خپل کورنۍ کې تاوتریخوالی ونه کړي د هغو حقوق ورتاجیا کی او دغه او احترام متقابل وساتل شي هغه باید دغه سي هغه ته باید هغه باید تحسین شي او هغه څوک چې لیکوي هغه باید دغه ویني جزا ویني دا سیستم هم نشته نو فلي هازه تقریبا تر ځای پر ویل شو چې د جنگل د جنگل سیستم روان دي او بعض وختونه ډیر خراب شکل اخلي او په عموم کې په ټوله دغه شي څخه متاثر ده او بعضی کورنیانی بیا متاسفانه ډیر ځینې متاثر دي دغه دلیل کېدلی شي فکر کوم
ډیره زیاته مننه میرمن دهقان تاسو ته بیا هم را وګرځو خو تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکي زنګ وکړی دی هغه په لیکه دی هغه به را واخلو بیرته به هم خپل قدرمنو میلمنو ته را وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي له کوم ځای زنګ وکړی
سلامونه نیک هلې احترامات تاسو ته استاذ له طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته استاذ حبیب الله هلال د کنړ ولایت نه خبرې کوم
ډیر ښه راغلی تاسو اتمنه د خبرونې موضوع اخیستې د مونږ نن په خبرونه کې پر کورنۍ تاوتریخوالي خبرې کوو دا چې د دې ناوړې اغیزې په کورنۍ او پر ماشومانو به څومره زیاتې وي تاسو راته ووایئ په دې هکله څه نظر لرئ څه ویل لرئ او یا هم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني
په یقیني ډول باندې چې زمونږ د سترګو لیدلې حال دی او دا هم تجربه کړې دي چې په کومه کورنۍ کې کورنۍ تر تاوتریخوالی موجود دي نو د هغې اثر مستقیما په اطفالو په ماشومانو په کوچنیانو باندې وي د رواني پلوه هغوی جرأت نه لري په یو مجلس کې په ازادانه ډول خبرې نشي کولی سټیج او دری څه ودرېږي یا یې معلم او استاد په سینه په ښوونځي کې پاڅئ په هغه ډول باندې چې کوم یو نارمل او عادي ماشوم وي هغسې د ځواک نه لري او توان نه لري چې وغږېږي او د دې وجه هم دا ده چې کورنۍ تاوتریخوالی د هغه روان باندې تاثیر کړی د هغه فکري تمرکز یې ګډوډ کړی او تل یې هغه خبرې په فکر کې اوړي راوړي نو دې لامل کېږي چې ژوند دې ټول تر پایه پورې او د دې مسؤلیت په همدغه مور او پلار او د کورنۍ په افرادو غړو باندې دې ته متوجه کېږي چې د هغې د وجې نه دا کړېږي او عمر یې خرابېږي
ډیره زیاته مننه ستاسو له نظر نه چې خبرونه کې خپل نظر له موږ سره شریک کړه مننه کور ودان بیرته هم ورزو میرمن دهقان ته تاسو زموږ د اوریدونکو غږ هم واورید دوی هم ډیره ښه ټک ته اشاره وکړه دا چې د کورنۍ تاوتریخوالي تاثیرات او منفي اغیز پر ماشومان باندې څومره ناوړه کېدای شي دا به دوی په آینده باندې څومره منفي تاثیر وکړي په دغه موضوع به هم خبرې وکړو که په دې برخه کې راته ووایي چې کورنۍ تاوتریخوالی په ټوله کې مونږه څو ډوله ویشلی شو کوم تاوتریخوالی ته مثلا فزیکی رواني دا هم رواني لحاظ نه هم دی یو چا زورول دی ته هم مونږه تاوتریخوالی ویلی شو
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وخت مو په خیر ستاسو په پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې لکه څنګه چې مخکې اغلې اوږی اشاره وکړله او اغلې ګلې اشاره وکړله چې بدبختانه په د افغاني ټولنه کې دغه تاوتریخوالی زښته زیات دی کورنۍ تاوتریخوالی چې ځینې ډېرې په شدید ډول دي او تاوتریخوالی لکه څنګه چې له نوم نه یې پیدا ده په فزیکي ډول هم ده په رواني ډول هم ده په اجتماعي او بېلابېلو برخو باندې ویشل شوی ده ستاسې د پوښتنې دوهمه برخه وبښئ
دا چې څو ډوله کېدای شي مونږ وایو تاوتریخوالی څو ډوله په کورنۍ کې تاوتریخوالی ته نه فزیکي وخل ټکول دی ته مونږ تاوتریخوالی ویل شو که داسې نور ډولونه هم شته چې خلک پې نه پوهېږي هماغه تاوتریخوالی دی او د هغې به منفي تاثیرات په کورنۍ په ښځو په ماشومانو باندې ډېر زیات وي
مونږ نشو کولی یوازې دغه وهل ټکول چې تاسو اشاره ورته وکړه دې ته تاوتریخوالی وایو تاوتریخوالی ډېرې اړخې لري چې ذهني دي رواني دي جسمي دي او بېلابېل اړخونه لري چې دغه هر یو په بېلابېل او په مختلفه توګه باندې خپل تاثیرات لري کاغه وهل وي کاغه لفظي وي مثلا زموږ ځینې کورنۍ کې چې کله تاوتریخوالی ډېرېږي که للاسا یا لرگی کار نخلی نو لجب اتمن کار اخلی چه دا ده هر جانب مقابل چه میرمنوی یا ماشوموی دا تر دیر فشار لاندی راولی سپکاوای به احترامی دا اگه غرور او انسانیت تا به احترامی کول دا اگه یا موروی که اگه یا لوروی او یا که زویوی دیر بد تاثیر پی کوی او دا اگه راتلون که لمختلف و بیلا بیل و ستوند سر مخامخ کوی او دا سه دوی د دغه پیاو شکل باندې پیاو ډول باندې له ټولنې له خپل خلکو له خپل کورنۍ نه لري کول لري کولای شي.
ډیره زیاته مننه وسام یو بل اوریدونکي زنګ نه وکړای دی هغه بره واخلو. سلامونه. خپل نوم راته وایي لکم زی مړی کنيواله. بلې تاسو نوم؟
زموږ ایمانوم عبدالرحمن دی دی ایران له اصفهان خار څخه میاړی کړنی ولای
خبرونه ته ډیر خر اغلی تاسو اتمند خبرونه موضوع اخیسته د کڅو ویل لري مهرباني وکي.
د خبرونه موضوع می سی و نه خسته متاسفانه
خبرونه کې
خراب غونډه
په خبرونه کې نن مونږ په کورنۍ تاوتریخوالي خبرې کوو. دا چې کورنۍ تاوتریخوالي به څومره ناوړی اغیزې وکړي د ماشومانو پر روان باندې په کورنۍ کې پر ښځو باندې د دغه تاثیرات څه دي که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ مهرباني.
رښتیا هم چې د په ټولنه کې په کورنۍ کې خصوصا په ماشومانو په زنانو باندې اکثرا دا اقتصادی فشارونه دي چې په یو کورنۍ کې منځته راځي دغه حالت. نو
ډیره زیاته مننه خټی کې تاسو هم اشاره وکړله. خپل قدرمنو میلمنو نه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړو. مننه کور ودان میرمن امیل تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی څومره په ماشومانو باندې کله چې ماشوم د مور په وجود په خېټه کې په هغه وخت کې هم ناوړه اغیزه کولی شي. نو کراځو دې ته چې په افغانستان کې ماشومان تقریبا ټول ماشومان له دغه ستونزو سره مخامخ دي ځکه په افغانستان کې په هر کور کې اقتصادي مشکل رواني مشکل د ټولنې لخوا مشکلات ډیر زیات دي. نو په راتلونکو کې دغه به د ماشومانو پر روان باندې د ماشومانو په شخصیت باندې به څومره منفي تاثیر وکړي؟
واقعا نن چې مثلا په افغانستان کې د یو ماشوم سره څوک عادي برخورد وکړي دومره زشت جواب ورته درکوي سړی حیران پاتې کېږي. مکتبونو کې مثلا دوی چې مکتب ته ځي یعنی یو بل سره غیر د دې چې دوی شخړه کوي غیر له دې چې دوی جنجال کوي د استاد سره کوي په بیرون کې د ماشومانو سره کوي په کور دننه کې کوي دا ټول هغه عوامل دي چې کله دی په د مور په ګیډه کې وو مور ناراحته وه. مور همیشه په ذهني لحاظ اورېدلې ده همیشه په دې باندې ډېر فشار او کله چې په انسان باندې فشار وي غم وي ته باور وکړه چې یو مړی ډوډۍ د ستونې نه تېرېږي او بیا نه هضمېږي. ډاکتران په دې پوهېږي. نو کله چې دغه حالتونه دا چې باید د دوه نفرو غذا ترلاسه کړي وي خوري او صحت ښه وي او ځکه هغه وخت د دوه نفرو غذا باید وخوري هغه دې شیان ته ضرورت لري. اما متاسفانه افغاني میرمنو ته ډېر کم فیصدي به دغه شرایط موجود وي او مهیا به وي او هغه به تینه ګټه پورته کوي. اما اکثریت په لري پرتو سیمو کې تاسو باور وکړئ چې یو ښځه راوړي لکه چې یو مری یو 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 غلام راوړي او یو څوک راوړي چې فقط کار وکړي اکا هغه د پاره دا شرایط په نظر کې نه نیسي چې دا اوس مثلا امیدواره ده بارداره ده او دا یعنی هغه حالت نه ده چې دا مخکې وایا کله چې دا دی حالتو کې چې ماشوم په ګیډه کې دوی سره هم هماغه وهلو ټکولو تاوتریخوالی او غلط برخوردونه او غلط الفاظو دا شیان دا ډېر نارامه کوي او دا فیصدي زیات کورنۍ کې دا څه په ښارونو کې دي او څه په اطرافو کې دي، په یو ډول نه یو ډول دا برخوردونه شوي دي. او کله چې ماشوم بیا پیدا کېږي نو ماشوم یا به نورمال نه وي په جسمي لحاظ او یا په رواني لحاظ هم ډېر کم داسې محبت آمیز برخورد کوي. همیشه هم داسې که غواړي چې ورسره ډېر په مینه برخورد وکړي هغه تا ته داسې جواب نه شي درکولی، ځکه هغه بیچاره مایوب دی په ذهني لحاظ. نو دا ډېر مهمه ده چې د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د مختلفو هغه لارې نه پوهاوی ورکړ شي. باید دوی دپاره د دوی د څه رقم سالم غذا باید استفاده وکړي، څه رقم باید د همدې ښځې سره ښه وضعیت وشي، ځکه چې دا هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه نه یوازې د دوی کورنۍ بلکې د ټولنې د یو هېواد دپاره هغه کم مفید باید واقع شي چې هر مور پلار دا ارزو لري. هر څوک دا غواړي چې باید اولاد یې سالم وي او د ټولنې دپاره، د دوی دپاره، د خپل ځان دپاره دا باید مفید واقع شي. او متاسفانه هغه ډېر په جنجالونو لویږي او همدا په ماشوموالي کې چې دلته په دې ټولنه کې ډېر خلک خپل پلرونه کله لاسه ورکوي نو هېڅ تضمین ضمانت نشته د دې د کار، د دې د ژوند، د تعلیم، د مخکې وړلو دپاره هغه امکانات نه وي. دوی په وړو کې سن باندې ځي، چېرته مزدوران کېږي، چېرته وګوري پنجي دی او څه کوي، یو خی ټولی یا یو عادي یو پلاستیک خرڅوي، هغه سره دومره غلط برخورد کېږي، ښه دومره زشت رویه کېږي. هغه ته فکر وکړه چې څومره به زړه یې دغه احساسات څومره به دردمند شوي وي او کېږي، هغه څومره ارزو لري چا څوک سره په محبت برخورد وکړي. او متاسفانه اوس دا مجبوریت دومره زیات شوی دی او په میلیونونو ماشومان د کوره وځي په دې په عوض دی چې دوی لاړ شي تعلیم وکړي. د تعلیم وخت دی، د لوبو وخت دی، د خوشحالۍ وخت دی، برعکس دوی مجبور کېږي چې یو مړی ډوډۍ کور ته راوړي. دوی ځي خس ټولوي د ژمي دپاره، مثلا چې د کور د ګرمول دپاره سړی بېخي خفه کېږي. هغه جامې چې د ده ارزو ده چې په هغه سن کې واغوندي هغه ورته نه رسېږي. ډېر یعنی لاملونه دي، خصوصا فقر، دغه فقر بې وزلي دا د ټولو مصیبتونو مور ده. تاسو فکر وکړئ چې دغه غلطو ناروا او تاوتریخوالی سبب ټول همدغه اقتصادي مسایل دي چې د دې انتظام دپاره په یو هېواد کې چې داسې یو برنامه نه وي، د ماشوم دپاره چې پاس د حکومتونو یو پلان او برنامه نه وي دا خو ډېره سخته ده. چې ورځ تر بلې دغه تعداد باندې لا زیاتېږي خو څوک دې ته اصلا توجه نه کوي. دا د درد خبره ده. په افغانستان کې ډېر بد حالت روان دی، که سړی ښه وګوري یعنی بېخي دردونکی دی. چې اوس حالت کې ټول مجبور شوي دي، نر او ښځه د کوره وځي، کار نشته، او خصوصا ماشومان چې بېخي اخته دي، لګیا دي په موټر لګیا دي او د پیسو نه دي نیسي. یو وخت به یو اوس نوم نه اخلم یو بل هېواد و چې په هغه کې افراطي اقتصاد و چې یو به شپږم منزل کې ګراج د موټر و او خوا سره به یې په زرګونو خلک همدا به ته یې کلک ونیولې چې ما ته راکړه. خو زه اوس دا خپل وطن کې ګورم، دا دلته خو هغه کوم کلداران چې و چې پیسې درلوده، مافیایي ټیمونه هغوی خو لاړل، کورونه لا اوس پاتې دي. نو هغه غریب خلک، هغه بیچاره خلک چې چا ورته بنسټیز کارونه ونه کړل او هر څه چې و داسې سرسری و روبنایی و کله چې دوی لاړل هر څه له منځه لاړل، او اوس ورځ تر بلې دغه بیکاري د وزګارتیا خلک ډېر زیات ځوروي. یا به خلک چې مسافر کېږي په څه شکل، هغه تاسو ټولو دنیا ته معلوم دی چې افغانان په غیر قانوني توګه که مجبور کېږي دا وطن پرېږدي د بیکارۍ له امله، په لارو په غیر قانوني خطرناکو لارو کې څونه ځوانان زموږ له منځه ځي. ډېر پاره چې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ ولېږي، بل چې مزدوري پیدا شي. نو په افغانستان کې دغه حالت که کله زوی ته تاوان رسېږي، اول ضربه چې ویني دا مور ویني، پلار ویني، د کورنۍ خویندې ورونه، دا ټول فامیل دی دا هم یو نو تاوتریخوالی دی، دا هم یو 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 درد دی، یو فشار دی چې افغانان دی کړهونو سره بالکل په دې نیمه پیړۍ کې چې دغسې په طوفانونو کې د ژوند کوي په دې سره بیخي روږدې شوي دي. دا ډېر سخته ده. انسان یو ځلې دنیا ته راځي، باید انساني ژوند وکړي، د دې مستحق دی، مګر دا حق یې له لاسه ورکړی دی. دا خلک
مننه میرمن امیل، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. دی نه مخکې چې میرمن ګلۍ ولی ته ورشو، یو اوریدونکی بیا هم د تلیفون په لیکه راسره دی. سلامونه، خپل نوم را ته ووایئ، له کوم ځای مړی کنیولی؟ سلامونه، از موږ غږ اورئ، تاسو له کوم ځای اړیکه نیولی؟ سلامونه، ستاسو غږ شته دی، تاسو خپل نظر کولی شئ خپرونه کې خپل نظر سره شریک کړئ.
وو ساوري،
وو ستاسو غږ لرو، خپل نوم را ته وایئ، له کوم ځای مړی کنیولی؟
او خورجان لپرانو مړی کنیولی. موږ وداو چې کورنۍ تاوتریخوالی د شودو سره د ماشومان سره د اوس په دغه وخت کې ډیر زیات روان دی. ولې داسې راځي؟ د 15 کالو انجلۍ 80 کلن سړی تی ورکې بس را تیر سه، د شودو حق هیڅ حکم نه ورکول کېږي. د اوس په وخت کې مقصد د دولت خوا مکتبونه بندي او د کورنۍ د خوا د پښتنو منطقي کې هیڅ حکم نه ورکول کېږي. کنی په بل حکومت خو بیا هم په شارو کې شو، خو اوس په دې حکومت خو مکتبونه پر بندي، خو کورنۍ دغه نک نه ورکي، لکه دولت به یا ورکي یا به نه ورکي. کورنۍ اول نه ورکي، اول داسې راځي چې مثلا ډوډۍ نران خوري بیا ماشومان سره هم دغسې واړه ماشومان مکتب نه پرول کېږي، بیا دغه درانه کارونه پکې دي. دغسې د نجونو سره هم دغسې مکتب ته نه پرېږدي، وایي دا پښتنې د سار به تاناره کې داسې ده. کنی مکتب چې هم نږدې، بیا نجونې هم نه پرېږدي، وایي دا به سار یوسف ماته داسې وایي، دا خپلوان بیا دای راته وایي تانا به راکړي. باید که څه موږ وګورو چې هغه نجلۍ تعلیم یافته، یمې خپل کورنۍ سمه کړې، همې اولاد سم سالمه راځي، همې ژوند سم، او چې بې تعلیمه یمې ژوند در به در، یمې اولاد هغې بې سالمه راځي.
ډېره مننه. څه باید وشي؟ خپل عام خلک لکه تاسو خپله دغه ستونزې په ټولنه کې درک کړي دي، په کورنیو کې تاسو خپله د دغه ستونزو د حل لپاره په خپله کورنۍ کې کوم لارې چارې مخته نیولې دي؟ د حل لاره مو ورته پیدا کړې ده که نه؟
خورجانې، موږ خو په کورنۍ کې توپیر نه کوو، موږ خو ټول ته یو رقم حق ورکو، که په هر برخه کې مقصد یو رقم حق ورکو. خو داسې ده خورجانې، که دا اوس هم دا خلک وغواړي که د نجونو مکتبونه اوس هم طالبان خلاص واسي، په دې سارو کې چې راسي بیا پښتنو په منطقې کې، یعنې په ښار کې، مې لا بیا نه غواړي چې دا خپل لور مکتب ته ولېږي. مکتب به مې خو طالبان پوهېږي چې دغه پښتنو منطقې کې دا مه حسابه چې په خوله په رسنیو کې زم ګډې مابلم. داسې خلک شته چې د رسنیو سره اړیکه نیسي، وایي غواړم یو مکتب یم، د کور اړخ ته شپږم سم په مکتب خلاص، لا خپل لور نه ورسي، خپل خور نه ورسي. باید موږ یو رقم حقوق ورکو او تعلیم زمینه برابره کړو، بیا به ټول خلک موږ خوشحاله یم، به ښځې نر ټول پر کراري، واړه ماشومان بیا کارو ته درولي، کورنۍ ته تخواله ډېر زیات مخته تللی ده اوس. پاس
ډېره زیاته مننه چې خپل نظر هم را سره شریک کور ودان. میرمن ولی، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورئ، د واقعي ان چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا اوس لکه څنګه چې دې اوریدونکو هم ویلي، واړه ماشومان لکه 15 کلن 14 کلن انجلۍ ودیږي، یو 50 کلن سړی ته دغه خپل یو کېدلی شي یو برخه د تاوتریخوالي وي په راتلونکي کې، د دې ژوند به څومره له ستونزو سره مخامخي. نو که په همدې خبرې وکړو، زموږ په ټولنه کې دغه تاوتریخوالی تناده سړیو لخوا په ښځو په ماشومانو باندې کېږي، او که په دې کې ښځې هم ونډه لري؟
د دا اوریدونکي د ښه نقطې څخه مننه چې اشاره یې ورته وکړله. دا چې د کښته سنینو یا د زیر سن نجونو ودول په اوس حالات کې چې دولت مکتب پر بند کړی دي، او کورنۍ بیا د هغو د جب خاطر چې تاسو په کور کې نور نو څه کوي بیا ودوي پر کښته سنینو باندې، البته دا چې یو فاجعه ده. دا دغه موږ یعنی نورمال سم نشو بللی، او د دې عواقب ډیر خطرناک دی، یعنی په اوس نه په لاند محاله او محاله کې مستاسي ټولنې ته ډیر فجې خطرات متوجي دي، چې او دا چې موږ چې په ټولنه کې تاسو خپل یوازې د نارینه او د خواڅه خدي کله شو د خواڅه دا دقیق قضاوت نه سم کولای، خو تر هغه ځای پورې چې زه خپل د ژوند په دوره کې شاهد وم هر یو خپل نقش درلودل دي. البته اول قدم عموما زما په شاوخوا کې زما تجربه دا چې اول قدم عموما د نارینه او د خواڅه اخیستل شوی دی، هغه کې د کوچنیانو سره په تاوتریخوالي کې د ښځو سره په کور کې د نن په سړک باندې فرضاً د جنگ دغه خپل جنگ په ټولنه کې څلور یا پنځه څلوېښت کاله ادامه ورکول دا خپل د غټو تاوتریخوالو څخه دی چې دغه خلکو ادامه ورکړې ده فرضاً. او د دې تاثیرات اوس موږ ټوله ټولنه د دې دغه اچو د دې قیمت اچو فرضاً، او دا چې نور څه تاثیرات لري دا خو البته تر فرد څخه رانیولې بیا د ټوله ټولنې د ټوله وطن ټوله جغرافیا د دغه تاوتریخوالي دغه قرباني یو موږ د چې زه نه غواړم چې یوازې نارینه ته ټول دغه مسؤلیت متوجه کړم، په دې خاطر چې دا داسې هغه په روانپوهي کې دا یو رقم دغه بولي یو رقم اوس پښتو لغت راسیر شو په انګلیسي کې ویشس سرکل بولي، دا داسې یو دایره ده چې د یو عمل څخه بل عمل پیدا کیږي، د بل عمل څخه بل عمل پیدا کیږي، او بل اخره دغه دایره د قانونو لپاره د عمرونو د لسیزو لپاره دوام کوي. متاسفانه زموږ وطن اوس په دغه خراب عمل دغه دی د چار دی او سره سره کار مو دی، او موږ باید په دې درې کې موږ قرباني البته ملت دغه عمل قرباني دي، خو په هر حال کې بیا هم تاوتریخوالی تاسو مخکې د یوې مېرمنې څخه پوښتنه وکړه چې په انواع او اقسامو د تاوتریخوالی څخه زما غوښتل چې دغه بیا کوچنۍ اشاره وکړم چې دغه تاوتریخوالی نه یوازې فزیکي او رواني دی، بلکې چې هر نوع تاوتریخوالی زموږ تاسو په وطن کې شته او موږ شاهدان یو متاسفانه. فرضاً دغه شکنځل او شرایط کول یو چاته دغه په خپل ذات کې ډېر غټ تاوتریخوالی او عمل دی، بې احترامي کول یو چاته، سپکاوی کول یو چاته. په پښتو کې یو متل دی چې وایي د تورې ټپ جوړیږي د ژبې ټپ نه جوړیږي، دغه عین هغه د تاوتریخوالي نمونه ده په متل په شکل بیان کړی دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې درموږ پورې رسېدلی او دا رښتیا هم واقعیت لري، یعنی دغه انواع او اقسامو تاوتریخوالي څخه تر هغو پورې چې موږ یې ونه پېژنو، تر هغو پورې چې درک یې نه کړو، تر هغو پورې چې قبول یې نه کړو، د حل لارې نه شو پیدا کولی.
ډیره زیاته مننه. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکت کې دی، دا به راواخلو بیا به هم خپرونه یو موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای اړیکه نیولې؟ سلام، تاسو زموږ غږ لرئ؟
وعلی سلام، اورم. اوا
مهرباني په خپرونه کې که غواړئ موضوع باندې خبرې وکړئ مهرباني وکړئ.
نو اندما خداس نظر ده دا خځه سره تاوتریخوالی سره اضافه کیږي، دا په دې خاطر چې په اسلام باندې پوره عمل نه کیږي، چې اسلام باندې پوره عمل وسي ښځه په خپل حق رسېږي، نارینه په خپل حق رسېږي، خوشحالي به یې تاوتریخوالی پوره کیږي.
فکر کوم زموږ د دې اوریدونکي اړیکه قطع شوله. غږ لرئ تاسو زموږ؟
و لرم.
تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
دما خو داس نظر ده چې کوم په اسلام د اسلام ورک دین باندې پوره عمل وکړو هیڅ مشکل به نه وي، نه تاوتریخوالی به وي، نه نور څه مشکل به وي، خو متاسفانه په اسلام دین باندې پوره عمل نه کیږي. که په اسلام دین پوره عمل وسي ښځه ته خپل حق پوره رسېږي، نارینه وته مابین کې وسي تاوتریخوالی سره ستونزه پیدا نه سي.
یعنی په افغاني ټولنه کې تر اوسه پورې په مسلمانو کورنیو کې په افغانستان کې ښځې لچیشي نه سرغړونې کې په افغانستان کې د اوس په نجونو باندې مکتبونو دروازې بندې دي، په ښځو باندې د تعلیم حق بندې، دغه خپل د اسلام د اوامرو نه د شریعت نه سرغړونه نه ده، د ښځو په مقابل کې دغه یو تاوتریخوالی نه دی؟
خو دا داسې دا ښځو تعلیم صحیح ده، د تعلیم په ښځو نر باندې فرض ده، البته دینی تعلیم، خو متاسفانه تر اوسه لته چاپریال تر برابر نه ده. دا اول به دې ته چاپریال برابر شي، زمینه ورته مساعد شي، بیا که تعلیم وکړي د دوی حق ده چې باید تعلیم وکړي.
چاپیریال په با سواد خلکو باندې را برابرۍ کله چې یو مور سواد ولري تعلیم حاصل کی هغه خپل اولاد ته سواد ورزده کی هغه با تعلیم او با فرهنګ لوي کی نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یو خزه یو انجلۍ یو مور به سواد پات شي هغه ټولنه به څنګه را جوړ شي هغه به څنګه آماده شي
نه چاپیریال برابرول د حکومت کار ده حکومت باید د چاپیریال برابر کی د خزه او د نارینه و مابین که باید اختلاط نه ای کوم ځکه چې خزه تعلیم کوي باید نارینه نه ای خلکان نه ورسره بل د دوی کوم مشر کې دی روانه کې د تعلیم لپاره مکتب ته به مشر کې باید نارینه لدی سر نه ای لباس اسلامي حجابي بیا دغه ته چاپریال وای
نو دغه چاپریال جوړول د لپاره درې کاله کافی نه و درې کاله د تاسو په نظر ډیر کم وخت چې یو چاپریال را جوړ سي د حکومت لپاره دا ډیر ستونزمن کار ده چې درې کاله وخت ونی و من نه ډیره زیاته زموږ قدرمن اوریدونکې وو چې موږ سره اړیکه نیولې وه بیرته هم ورګرځو خپل میلمنو ته میرمن دهقان د اوریدونکو هم یو ټکی ته اشاره وکړه دا چې په افغانستان کې لا هم خلک شته دي چې په دې فکر کې محیط یا ماحول یا چاپیریال جوړ نه ده د زده کړې لپاره او دا چې یو ښځه یو میرمنه یو انجلۍ بې سواده پات کیږي د دې رول به څومره په تاوتریخوالی باندې په کورنۍ کې خصوصا پر راتلونکي کې کله چې دا ودیږي او کورنۍ را جوړي خپل هغه کورنۍ کې به د دې په تاوتریخوالی باندې یا د دې خپل پر روان باندې دا څومره منفي تاثیرات ولري
په لومړي سر کې باید وایم چې هغه څوک چې لکه د مخکېني اوریدونکي چې دا نظر درلود چې لاتلو چې د افغانستان چاپریال دی میرمنو او د انجونو د تحصیل د کار لپاره نه ده برابر شوی په اسلامي ډول باندې زه غواړم چې خدای دوی ته هدایت وکوي او دویم برخه کې باید وایم چې دغه کله چې ویل کیږي یو ښځه هم یا یو مور زه هم یو لاس زنګو زنګوي په بل لاس نړۍ نو دا به ډېر ښه مثال وي د هغه کسانو لپاره چې داسې نظر لري چې لا هم باید کار پرې وسي په دې موضوع باندې نو کله چې یو مور پیاو لاس نړۍ وزنګوي او پیاو لاس زنګو وزنګوي نو دا په دې معنا ده چې د ښځې تعلیم د ښځې اولیه حقوق ده د کله چې موږ وایو انساني حق په دې معنا چې ښځه باید که هغه پښتنه وي که هغه مسلمانه وي یا غیر مسلمانه وي ښځه د دې حق لري چې باید خپل لومړني حقونه ترلاسه کړي او کله چې یو مور با سواد وي تاسو د خبرې په تایید سره وایم چې کله یو مور با سواد وي نو خپل آینده نسل با سواد تربیه کولای شي کله چې یو مور با سواد وي کولای شي یو روښانه راتلونکی د خپل ماشومانو لپاره جوړ کړي او دا یو ډیر مثبت تاثیر په راتلونکي نسل باندې پرېږدي خو کله چې یو میرمن بې سواد وي درس نه وایي تعلیم نه کړي د ټولنې سره اړیکه ونه لري په هیڅ وجه اړیکه ونه لري دا یو تیار راتلونکی د هغه نسل لپاره ده چې اوس یې افغانستان اوسنی نسل تجربه کوي موږ یې تجربه کوو زموږ هغه تېروتنې چې زموږ تیر نسل کړي دي د هغو ګنا او سزا یا د هغو تېروتنو سزا موږ لا هم وینو زموږ ټولنه لا هم لامه پوهاوی لري ده د تعلیم لري پاتې له زده کړو لري پاتې له نړۍ نه لرې سوې ده یو داسې فکر ترمنځ پاتې ده چې باید ټول فوکس په میرمنو وي باید ټول فوکس په نجونو وي چې باید نجونې په کور پاتې شي د نجونو کالی سم شي د نجونو باید په سن ورته تعین شي په مختلفو محدودیتونو سره مخامخ شي تر څو جامعه اصلاح شي زموږ یو تعداد دوستان په دې عقیده دي زه نه غواړم چاته به احترامي وکړم چې میرمنې که کور کې پاتې شي نو راتلونکی به ډېر ښه وي خدا یو غلط فکر ده چې زموږ ډیرای نارینه اوس دغه فکر لري چې میرمن په کور پاتې شي دا به ډیره ښه وي خو بیا هم وایم تاسو خبرې په تایید کې یو موږ باسواده ټولنه غواړو یو پرمختللی افغانستان غواړو نو بهتره ده چې باید د ښځو لپاره
د تحصیل او د کار زمينه برابر شي او دا تړلې دروازې بیرته د افغانستان د میرمنو په مخ د افغانستان د نجونو د افغانستان د ماشومان پر مخ بیرته خلاص شي.
ډیر زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د حل په لارو هم میلمنو سره خبرې وکړو، خو اوس بیا هم یو اوریدونکی په لیکه کې را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړی کنی ولیدا؟
زبانو اسدالله دی، د زابل ولایت د شمزول وسالی اوسیدونکی یم. فیلحال مې کور په کسلاخ دی، پاکستان کې.
ډیر ښه راغلی خپرونې ته. د خپرونې موضوع به مخیستې، د خپرونې موضوع په کورنیو کې د تاوتریخوالي پاکله ده، چې تاوتریخوالی څومره په کورنیو کې په ماشومانو باندې پر ښځو باندې ناوړه اغېزې کوي. که په دې اکړه تاسو څه ویل لرئ مهرباني.
خو جانې، زما خو عمر هم کم دی، خو بیا هم له خپل عمر څخه ما ډېره تجربه اخیستې ده. تا ته سلامونه، او د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني.
خورجانې، زموږ ستاسو په وطن افغانستان کې چې کوم ماشومان دي، زیاتره و تعلیم ته نه هڅوي، بس په سیده کښنې ماشوم را لویږي، د پرما باندې په پسو باندې پسې کې شپنې پکې، نو هغه له بیابان له پسو سره ووسیږي، په ټولنه کې بی ادبي کوي، نو دغه هم د کښنې پر ژوند او پر اخلاق باندې ډیر لوی تاثیر اچوي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د تاسو منظور دا دی چې په کورنیو کې اقتصاد دا هم ډیر تاثیر کوي په کورنیو کې تاوتریخوالی باندې. تاسو خپله ویل عمر هم کم دی، تاسو خپله په ژوند کې د دې شي تجربه لرئ په کورنیو کې که کوم وخت تاسو مخامخ شوي یا داسې یو تجربې سره؟
وو مخامخ شوي یو. دا د کښنې ماشومانې د تعلیم نه یې کړی، داسې بې ادبي وکړي چې هغه بې ادبي ګرسره د زغملو نه یي.
یعنی زما مطلب دا و چې په کورنیو کې کله کله د مور یا د پلار یا د کورنیو د مشرانو لخوا تاوتریخوالی کېږي، کله کله یو بل ته بدې وسپکې ویل کېږي، او یا هم وکل ټکول. دا د یو ماشوم پر روان باندې په کورنۍ کې څومره تاثیر کوي؟ کله چې ماشوم ټولنې ته وځي، بیرون وځي، خلکو سره یې مخه کېږي، نو د هغې په رفتار او په شخصیت باندې څومره ناوړې اغېزې کوي؟
دغه پر اثر او پر شخصیت باندې داسې دغه کوي چې دی بیا د هیچ چا پروا هم نه لري. د مور و پلار هغه کوم ادب داسې ده، دا د له ذهنه څخه ووځي، د مور و پلار هیڅ احترام نه لري.
مننه. کور ودان چې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، اوس هم ورزو میرمن امیل ته. میرمن امیل، د خبرونه ورستۍ شیبې دي، خو د حال په لارو به خبرې وکړو. دا چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې ډیره سخته ده چې مونږ د دې ستونزې ته د حل لارې پیدا کړو، خو بیا هم کورنۍ څه کولی شي؟ خپل میندې او پلرونه په اوسني شرایطو کې څنګه کولی شي چې د کورنۍ فضا داسې را جوړه کړي ماشومانو ته، او یا هم یو بل ته، خپل ځانو ته، چې دغه تاوتریخوالی لینا حد اقل لك خپل کورنۍ پاک وساتي؟
منه کوم دلیل دار چې ناپوهی په یو ټولنه کې کله خور وي، دغه مسائل هیڅ کله دوی متوجه کیږي نه، چې یوازې موږ خپل ځان خوشاله ولې شو، هیڅوک د موږ خوشاله ولې نشي. موږ خپل یو چې په دې هر رقم سره اقتصاد کې وي، اجتماعي کې چې موږ ژوند کوو، که په هر حالت کې دغه برخورد، دغه ښه انساني برخورد هیڅ مصرف نه لري. موږ کولی شو په خپله تصمیم ونیسو چې کورنۍ خوشحاله وساتو، که په هر حالت کې. نو یو خو اقتصاد په هغه حالت کې، بل بیا دا ورسره دا بد الفاظ او بد برخورد او زشت، دا خو بیا هم نه دا د حل لاره ده، او نه دا یو ښه کړنه ده. مقابل لوري هم خفه کېږي، تا هم خفه کېږي، ځان هم خفه کوي. نو هیله من یم چې زمونږ په ټولنه کې دغه حالات چې اوس په دې حالت روان دي، او ورځ تر بلې متاسفانه ډېر بحراني حالت ته رسېږي. نه پوهېږم چې دا به کوم بل آسماني لاس وي چې دا حالات مهار کاندي. ډېره سخته ده واقعا، زه ټول در کوم. نو الله دې موږ ته رحم وکړي چې موږ د دې حالت نه ووځو. او خبره دلته ده چې دغه علم پوهه چې ښځه او نر دواړه باسواده وي، او دواړه یو بل درک کاندي او بل په خبره باندې پوه شي، دوی په کورنۍ کې ښه کولی شي چې دغه فضا کنټرول کاندي او نورمال حالت ته یې راولي. دوی په خپله باید کوشش وکړي، ځکه چې هغه ماشومان، دغه بېګناه ماشومان، هغه ماشوم چې سبا ته ټولنې ته وځي هغه څه ګناه لري، هغه خو قرباني کېږي د دغه برخو ناوړه برخوردون چې په کورنۍ کې مشران کوي. نو هیله مند یو چې ښځه او نر دپاره زمینه د تعلیم برابر شي، او ښځه هم خپل حق او مسؤلیت چې ګڼي چې په ټولنه کې باید کار وکړي، د کار خاوندان شي، کله چې دوی لاسته راوړنې ولري په تولید کې صحیح شي، هغه وخت دوی خپل حقوق ته رسیدلی شي. او ښځه په اساسي ډول تعلیم، کار او سیاسي ډګر خو اوس نشته چې هغه په کې سهم واخلي، او دا د هغې مسلم حق دی. د دې ځمکې پر مخ، د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ، هېڅ دغسې هېواد نه ده چې ښځه هم د نارینه سره یو ځای په ټولنیزو چارو کې د تعلیم حق، په ټولنیزو چارو کې ونډه اخیستل، او په سیاسي مشارکت په خپلو حکومتونو په جوړولو کې هغوی لوی لاس لري. نو متاسفانه دغه حقونه بېخي ګډوډ دي. زموږ په دا څلورم کال دی چې بېخي بل ډول شوی دی. هیله مند یم چې خپل نورمال حالت ته بېرته راوګرځي، او موږ یو هوسا، بسیا او خوشبخته ټولنه ولرو.
ډېره زیاته مننه میرمنه. مې له مخکې د دې نه چې میرمنه ولي ته ورشو او په د حل په لارو کې ورسره خبرې کوو، یو وروستی اورېدونکی دی، دا به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، صحک خور تاسو ته او ټولو میلمنو ته، تازه درې ټولو اورېدونکو سلامونه. په دې رنګ چې سخر محمد خادم د خدمت واشي روز پدې
خبرونه ته ډېر ښه راغلي. کپلان ډوټه کو خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
ډېر زیاته مننه. زما په نظر باندې کورنۍ تاوتریخوالی د دې پر ماشومان باندې ډېره بده اغېزه کوي، ځکه چې موږ داسې ډېر څه تجربه کړي دي چې هغه په کله چې په کورونو کې جنګجال وي، خواشینۍ وي زیات، هغه ماشومان داسې یو بل ډول رالوی شوي، فکر یې بل ډول، دغه ماشومان چې هغه آزاد مثلا زده کړې کوي، د دوی روحیه چې ده یا فکر څه دی، نو ډېر داسې دغه نور څخه جلا دي. اکثره وخت په جد څه باید څه باندې غوسه کېږي، ما داسې وي چې دا نور څه مختلفه وي.
ډېره زیاته مننه چې خبرونه کوم را سره ګډونه کوي کور ودان. میرمنه ولی، تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ، د کورنۍ تاوتریخوالی د منځوړلو لپاره باید څه وشي؟ کورنۍ خصوصا مور پلار په ټوله کې څه باید وکړي چې د تاوتریخوالی راکم کړي؟ د کورنۍ په سطحه که د ټولنې په سطحه کار نشو کولای، یو کورنۍ د خپل کورنۍ په سطحه باید څه کړي، څه وکړي؟ په لنډو ټکو کې کوي راته وایي.
بالکل، تاسو مقصد اشاره وکړه چې د مور پلار کوم راشد وکړه، د رښتیا هم کوم په شخصي کچه خپل په هغه ور په خپل ذهنیتونو جوړ او په خپل صلاحیتونو او مسؤلیتونو پوسو او په خپل حقوقو پوسو، بیا د بچو حق ته احترام کولای شو. او کله په دولتي ساته کې فرضاً داسې لنډمهاله اوس مهاله پلانونه ورته جوړ شي، په دې خاطر چې دا یو جنګپل ټولنه ده، دا نه کېږي چې فرضاً په یو هفته یا په دوه هفتو کې دا کار جوړ شي سم شي. نو که د دولت په خاطر داسې فرضاً لنډمهاله اوس مهاله پلانونه ورته جوړ شي، او د کورنۍ د کوچنیانو د ښځو نرو داسې حمایوي مرکزونه جوړ شي، د هغو پلان دغه چې فرضاً صرف د تاوتریخوالی پر د منځوړلو باندې کار وکړي، فکر کوم چې دغه د خلکو او د دولت مابینځ مشترکه مساعي وشي، وکړي یعنی مشترک کار وکړي، دا کار به مثبتې نتیجې ورکړي.
ډېره زیاته
مننه. په دغه هیله چې موږ یو ډېره بې تاوتریخوالی او ډېره روښانه او بسیا ټولنې ته کار وکولای شو. مننه.
مننه مننه میرمن ولی ورزو. میرمن دهقان، ته تاسو هم که په ورستیو شیبو کې خپل نظر د حل په لارو کې را سره شریکول غواړی، مهرباني. میرمن دهقان، تاسو زما غوړی
او وبخې. ډیر زیاته مننه غلی ساک. د حل لارې همدا ده لکه قدرمنو میرمنو ته موضوع خپل نظر شریک کړ، چې باید عامه په هوای دیږي کدا په د خارونو یا د کلو کورونو ترمنځ لکه مشورتي اداري جوړ سي، او خلکو د عامه په هوای ورزيات کو، په دې کې دولت هم شریک وي، په دې برخه کې دغه دفترونو سره همکاري وکوي، دا به ډیره کوي، او په خصوص د داسې ځایونو کې چې هلته تاوتریخوالی زښته زیات ده، یا هم د تعلیم کچه ډیره راټیټه ده، دلته داسې برنامې جوړول چې د عامه پوهاوی پورته وي سي، فکرونه بدل کړي، دا به ډیره ښه وي. ډیره زیاته مننه.
ډیر زیاته مننه تاسو نام قدرمنو میلمنو نه هر یو میرمن اوګی میل میرمن غلی غلی ولی او میرمن ولولا د خان په خبرونه کې نن را سره وي په خبرونه کې قدرمن اوریدون کې هم را سره ول خپل نظریات را سره شریک کړل. زمونږ د دیونې نور بس د خبرونه په کورنۍ کې تاوتریخوالی ته ځنګړې شوی دا شوی و چې په دې اړه مونږ بس وکړو چې دا تاوتریخوالی په کورنۍ کې پر ماشومان باندې او په ټوله کې پر ښځو باندې په ټولو باندې څومره ناوړی اغیز کولای شي. او قدرمنو میلمنو نه مو هم په دې اړه د دوی نظریات واوریدل. مننه چې تر دې دمه زموږ سره وي. وړاندې هم د ازادي راډیو خبرونو سره اوسېږي. تر بلې خبرونې او بلې اونۍ الله مو مل شه.